دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضیم په موکید د محل خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د پنځمبي په ورځ وقته ل رسیدو وروسته په سپیله ماړی کې د خبرلانو سره مخامخ په خبری کانفرنس کې ویل نیت نه لري چې امریکایي ځواکونه دي د اوګډي مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خغلی بایدن یو ځل بیا څرګنده کړ چې د تکتیکی سنزو له پلاوه مشکل ده چې د میتر لومړی نیټه ل افغانستان څخه ځواکونه وایستل شي. خو سره له دې خغلی بایدن زیاته کړه موږ بل افغانستان څخه وځو خو پښتنه دار چې کلا جمهور رئیس جو بایدن ویل په دې حق له د خپل شریکانو ناتو غړي هیوادونو سره د وټلو په لوجستیکی مسایلو مشورې کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل کې د امریکا د متحدینو سره چې په افغانستان کې ځواکون لري خبرې کوي او کله هغه ځای ووځو په مسؤونه او منظمه توګه باید ووځو. د امریکا جمهور رئیس هم دا شان ویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پروسه هم ژر پیلېږي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو څرنګوالی څرګند شي. هغه هم دا شان ویل چې د امریکا او طالبان د موافقه پاره چې د خغل ټرمپ د ادارې پر وخت شوي ارزونې هم روان دي. بلخوا د جرمني پارلمان تر 2022 میلادي کال پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدل تصویب کړل. د رويټرز خبري اژانس د راپور په اساس د جرمني پارلمان پرون پنځشنبه د 2022 میلادي کال د جنوري تر 1 په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پریکړه کړې ده. جرمني د محل په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 1300 سرتیری لري. خود جرمني د بهرنی چارو وزیر تر دې مخکې هم خبرداري ورکړی و چې د افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو مخکې له وخته وتل د طالبان تاوتریخوالي ته زمينه برابروي او د دې سبب کېدی شي چې دغه ډله د پوزي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د چین حکومت د برتانیا په یو شمیر چارواکو او سازمانونو باندې بندیزونه ولګول. چین وايي دوی په ژینګیانګ کې د ایغور مسلمانانو د وضعیت په اړه دروغ او غلط معلومات خپاره کړی دي. د چین د بهرنی چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د برتانیا په څلورو سازمانونو او 9 افرادو باندې بندیزونه ولګول شول. وايي دوی دروغ ویلي او غلط معلومات خپاره کړی دي. چین دا بندیزونه د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، برتانیا او کاناډا باندې د چین په لویدیز کې د بشري حقوقو څخه د سرغړون لکبله د اعلان شویو بندیزونو په جواب کې اعلانوي. په بندیزونه کې د برتانیا د محافظه‌کار ګوند په خوانی مشر لاین دانکان سمیت او د دغه ګوند د بشري حقوقو کمیسون هم شامل دي. د محافظه‌کار ګوند په خوانی مشر سمیت د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د زموږ دندل چې په هانګ کانګ کې ل بشري حقوقو څخه د چین د حکومت د سرغړونو او د ایغور د نسل وژنې په اړه غږ پورته کړو. کدا کار پرما د چین قهر راو پروي زبای په ویار سره ومنم. د بشر د حقوقو فعالانو او ملګری ملتونو وای لکتلګه 1 میلیون ایغور مسلمانان په ژینګیانګ کې په کمپونه کې ساتل کیږي. دغه فعالان او د لویدیز ځینې سیاستوال چین تورنوي چې ایغور اقلیت زوروي، ربړوي، په زور پرې کارونه کوي او نرینه عقیم کوي. خو چین دا تورن رد کړی دي او وای چې دا د مسلکي زده کړو مهم کمپونه دي چې د افراطیت سره مبارزه لپاره جوړ شوی دي. د مصر په جنوب کې د دوو اورګاړو جنگیدو لکبله 2 کسان مړ شوي دي او شپږ شپته نور ټپیان دي. روغتیي چارواکي وایي درې مسافر وړونکي موټر مخ ته راغلي دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي په لسکون امبولانسونه د پیخیزای ته ورغلي دي. د مصر د اورګاړو سیستم د ناسم مراقبت او کمزوري مدیریت تاریخ لري. د رسمي ارقامو پر اساس په 2018 کال کې په مصر کې 1993 د اورګاړو د جنگیدو په حساب شوې دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي ویل دي دغه هیواد د اورګاړو سیستم د رغول لپاره څه باندې 14 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. السيسي دا څرګندونه په 2018 کال کې د اورګاړي د جنگیدو د پیښې څخه یو ورځ وروسته کړی دي چې په کې یو ماشوم په ګډون 12 کسان وژل شوی وو. یو کال مخکې د الکساندريا په خار کې د ټرین په ټکر کې 43 کسان وژل شول او په 2018 کال کې هم په یو پیښه کې 15 کسان وژل شوی وو. مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کووډ 19 په اړه د خپل څېړنې نتیجه اعلان کړي، د جمعې په ورځ چینایي چارواکو ډیپلوماټان ته د کووډ 19 د منشا په اړه معلومات ورکړل. د ښکاره چې چین هڅه کوي له دغه راپور څخه پام بل خواته واړوي، هغه څه چې اوس په ډیپلوماټیک جنجال باندې بدل شوی دی. متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په خپلواک وڅېړنو او مندونه کې د چین د نفوس په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. چین خپل منتقدان د علمي مطالعې په سیاسي کولو تورن کړې دي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د میانمار په داوی ښار کې د کودتا ضد یو شمېر مخالفینو په داسې حال کې چې په موټر سایکلونو سپارو نن جمعه لری وکړ. یو ډله چې د مړو شویو او نیبل شویو کسانو په اړه معلومات خپروي وایي د تیرې میاشتې نظامي کودتا راهیسې تر 300 ډېر کسان مړه شوي دي. د میانمار سیاسي بندیانو سره د مرستې بنسټ د جمعې په ورځ وویل چې 300 شل هغه کسان چې څپ شوي دي د تلفاتو دقیق شمېر کېدای شي لدی هم لوړ وي. دغه بنسټ وایي چې یوازې 19 کسان د پنځه به پورې وژل شول، په داسې وخت کې چې د نورو 30 کسانو وژل کېدل هم تایید شوی دي. دغه بنسټ د معلوماتو پر اساس د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د آنګ سان سوچی منتخب حکومت پر زول شوی دی، تر اوسه 2901 کسان نیول شوی دي. د آنګ سان سوچی او ولسمشر ون منټ په ګډون زیات شمېر کسان لا تر اوسه په بند کې دي. د هند په ممبئی کې د جمعې په ورځ د کورونا وایروس د درملنې د یو خصوصي روغتون په ودانه کې د اور لګیدنې له کبله لک تر لګه لاس کسان مړه شوي دي. د سن رایز په نوم دغه روغتون څخه 80% ناروغان ژغورل شوي او د ښار نور روغتون ته لګول شوي دي. د اور لګیدنې د علت معلومول لپاره څېړنې پیل شوي دي. تر اوسه څرګنده شوی نه ده چې په مړه شوي کسانو کې څو کسان د کووډ 19 ناروغانو، ځکه مړه شوي کسانو جسدونه د هغوی د خپلوان لخوا پیژندل شوی دي. د کمزوري مراقبت او د اور وژنې د سمو وسایلو نشتون له کبله اکثره وخت په هند کې د اور لګیدنې پر مهال د تلفاتو شمیر زیاتیږي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبر ناوړی. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال دغه هیواد کې د اوبو د 14 بندونو په جوړولو کار روان دي چې په پام کې د جرګټي اخستن ته وسپارل شي. د یادې ادارې د چارواکو په وینا هلمند کې پر کجکی، فرا کې پر بخش آباد، پکتیا کې د پلتو، غزنی کې پر سلطان، زابل کې پر توري، کابل کې پر شاه او اروز، سهرات کې پر پاشدان، بدخشان کې پر شورابک او اورزګان کې پر شفلوغ او سراب بندونو باندې د جوړونو چارې روان دي. د اوبو د چارو تنظیم ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه امریکا غږ ته ویل کابل کې پر شاتوت بند کار نه وی پیلېږي او د شاو اروس او شورابک بندونو د جوړښت چاري ختمېدو ته نږدې شوی دی. لدی مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې په روان میاش کې بعد د شاو اروس بند اوبو زیرمه کول پیل شي. د پښتون باندې جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې وي او ویل شوی چې د درې کلنو په اوږدو کې به ګټه اخیستن ته وسپارل شي، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله تر اوسه نه دی بشپړ شوی. او د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د دولت څخه باندې 40,000 ملکی کارکونکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د پنځمې پر ورځ امریکا غږ ته وویل په څلور د شولتونو کې لومړی 40,022 روغتیایي کارکونکو او له هغې وروسته 2,000 ته د کورونا وایروس واکسین لګول شوی دی. خغلی الیزی زیاته کړ چې سربېره پر دې چې باندې 1,200 درسنه کارکونکو او خبر اعلان ته هم د کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د هغو امنیتي منصبینو چې د کورونا وایروس ضد واکسین ورته شوی شمیره په واکسین لري، خو شاوخوا دو اونۍ مخکې د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو وویل چې د ملي اردو کابو 1,000 منصبین او سباندی 8,650 پولیس واکسین شوی دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس د واکسین د تطبیق کولو لړۍ یو مش مخ کې پیل شوی او په لومړي پړاو کې ټاکل شوی چې 15,000 کسان ته واکسین ولګول شي. له ملته مننه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپور راوخو چې د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نهو نورو میاشتو لپاره د خپل سرتیرو ماموریت غځول تایید کړی دی. طالبان وایي د می د میشتې لومړی نیټې وروسته په افغانستان کې د ځواکونو پاتې کېدل ستونزې راولاړوي او هغه به مسؤل وي چې هوکړې ته التزام نکوي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ راستولې دي.
د نړیوالو خبری اژانسونو د ریپورت لمخې د جرمني پارلمان د پنځشنبه په ورځ د راتلونکو نهه میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور غځول تایید کړ. اوس مهال جرمني په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ځواکونو په ماموریت کې په دنده بوخت. په افغانستان کې د جرمني د ځواکونو د ماموریت روانه موده 15 ورځې وروسته پای ته رسیدله. جرمني پارلمان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د شوې پریکړې لمخې له افغانستان څخه د مئی د میاشتې تر لومړۍ ورځې د امریکي سفیر وتل د تخنیکي ستونزو له امله ګران کار بللی دی. جمهور رئیس بایدن د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کار د پیل وروسته خپل لومړي خبري کانفرنس ته د پنځشنبه د ورځې ناوخته وویل چې نیت نه لري چې امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې امریکا به له افغانستان څخه ووځي، خو زیاته کړه چې پوښتنه دا ده چې کله. د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې د طالبان سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چلمخی د مې د میشي تر لومړی باید ټول بهرني سفیر د افغانستان څخه ووزی. طالبانو لوړاندې د هوکړې څخه سرغړونې په اړه خبرداري ورکړې. په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امریکا باید شوې هوکړې ته پابند پاتې شي. ډاکټر نعیم ویل چې هوکړې ته نه التزام ستونزې راولاړولی شي.
په دې اړه مو خپل موقف بار بار واضح کړی دی او هغه دا چې کوم تعهدات او قانونونه کې شي باید هغه ته پوره التزام وشي او تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهدات ته التزام نه کوي.
افغان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې شوې هوکړه یوه مشروطه هوکړه ده. د افغانستان د جمهور رئیس لوړ پوړی سلاکار او د جمهوري ریاست دامه او ستراتیژیکو اړیکو رئیس وایي دومره ادعا کوي چې د دوهې په هوکړه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره طالبانو شرطونه نه دي پوره کړي.
اوس هم خبر هم داده څه د بین المللي قوتونو له افغانستان نه وتل دا مشروط ده او مشروط پدیده چې طالبان خپل اغه ژمنی چې کړی دي هغه به څومره عملي کوي. لا تر اوسه تاسو ټول د دې شاهدان یاستئ چې طالبانو ډېرې ژمنې نه دي عملي کړي.
وې دومره د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې که بهرني سرتیری وځي نو په جګړه کې به د افغان ځواکونو مسؤلیت نور هم زیات شي. د افغانستان د چارو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې د دوهې د تړون وروسته په افغانستان کې جګړه په بیساري ډول پراخه شوې. د پوځي چارو یو کارپوه او د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو مسؤلانه وتل د افغانستان نړۍ په ګټه دي.
دغه توافقنامه چې امریکا د طالبانو سره په دوحه کې امضا کړه پاس دوغونه جنگونه ډېر شدت پیدا کو، ډېر خرابي خور تاوارو، ډېر وژنې او زخمیان مابین تاوارو. عام نظامیان امریکان نه په نظامیان چا وهم وکړو، نه په ملکیانو، نه په بانولو، نه په ښځو، نه په کوچنیانو، نه په سپینګیرو، نه په ځوانانو هېڅ وهم ونه شو. پس په دې اساس باندې که امریکا په جوانه توګه اوزی افغانستان که دیر گردوادی و خرابیگان وازی په خاطر دیده چه طالب و دولت تروس هست و اصل چه لازم ده نزدی شوی نیدی.
جنرال وردگویی طالبان در سوله ده پر خپل ولندیزونه او افغان حکومت خپل ولندیزونه داری او دوال غاری در تروس جرجالی تا چمتو نیدی. در پوزی چارو دقه کارپووی چه نریوال طولنا او در سیمی هوادونه هم پا افغانستان که در سوله در تنگیدو پرزه در خپل گت و پلتا کیدی. در وی چه در میده میشه روستا در بحرانه و زواکون پا تکیدل با افغان حکومت او طالبان تا یا بل سره در نگدی کیدو زمینه برابره کی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې سش کال په دغه ولایت کې یو شمېر دینی مدرسې راجستر کوي او ټول اړین امکانات ورته برابروي. چارواکي وایي چې دا مهال په پکتیا کې لسګونه دینی مدرسې پرته له رسمي جواز څخه فعالیت لري. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
کسه هم قرار قام نشته خو د پکتیا د معرف ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې لسګونه دینی مدرسې فعالیت لري او زرګونه طالب علمان پکې پر زده کړو بوخت دي. د پوهانی رئیس کو چایدازای وای چې لیات شمیر څخه یوازې شپاړس دینی مدرسې یو دارالعلوم او یو دارالحفاظ له دغه ریاست سره سب دي او پاتې نورې دینی مدرسې پرته له رسمي جوازه فعالیت لري. نو موړې د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل پلان لري چې تر لاسو زیاتې نورې دینی مدرسې هم ساکل راجستر او ټول هغه امکانات ورته برابر کړي چې په لاس کې لري.
لومړی ګام به موږ دغه دی چې موږ به په 1400 تعلیمي کال کې د خدای تعالی په مرسته او د دې پاک ټیم او د تاسو په مرسته حمایت باندې به موږ وکولای شو چې په پکتیا کې تر لاسو یا 1200 پورې دینی مدارس چې غیر رسمي دینی مدارس دي موږ له ځان سره سات راجستر او رسمي کو چې دوی د استادانو معاش او د دوی طالبانو لپاره اعاشه او د دوی لپاره میز او چوکي حتی تر دې پورې چې موږ مجهز ودانه ورته جوړو.
که څه هم په خپل د دینی مدرسو مسؤلین او استادان له دولت سره د نه راجستر د لامل په اړه له رسنیو سره نه غږیږي، مګر د یو شمیر سرچینو په وینا د ځینو فشارونو له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اجازه دغه رضوای چې ساکل د دې ولایت په ګرده سړی او څمکنیو ولسوالیو کې د دوو دینی مدرسو او یو دارالعلوم لپاره مجهز ودانۍ هم جوړوي.
چې دې کارونه ټول خلاص شوي دي، سروې سات ته رسیدلې ده او ان شاء الله د دوی لپاره په مجهز ودانې چې د هاري ودانې قیمت به د 15 لک ډالر نه کم نوي دغه به ان شاء الله په پکتیا ولایت کې د تعلیمات اسلامي دی برخه په چوکاټ کې جوړیږي.
سربیره پر دې چې نه رجستر شوی مدرسې د استادانو د معاش او د نورو لګښتونو په برخو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د فارغیدونکو طالب علمانو د فراغت تصدیق پاڼې هم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د رسمي سند په توګه د باور وړ نه بلل کیږي. د دې ولایت د دارالعلوم ښوونکی مفتي شمس الرحمن شمس وایي که دینی مدرسې له دولت سره ثبت شي، د اقتصادي ستونزو د حل ترڅنګ به د فراغت له قانوني اسنادو هم برخمنې شي.
که چېرته په داخل د افغانستان کې داسې زده کړې مغسې مساعدې سي شاګردانو ته چې هغه د خارج نه رایسار سي، نو هغه سره به د خپل وطن مینه پیدا سي، محبت هم پیدا سي، د نورو د اغیارو له هغه فکر نه به مغوی خالص سي. کوم کسان چې په داخل د وطن کې زده کړې کوي نو هغه د وطن مینه مسره وي، د خلکو په هغه خوی عادت باندې پوهېږي او که بل چې نه راسي بیا بله مفکوره دلته راوړي.
له دولت سره د نصب شویو مدرسو د کافي ودانیو نه موجودیت یوه بله اساسي ستونزه بلل کیږي. دوی د درسي او د غرض د زده کوونکو د غوسیدو په برخو کې د خون له جدي کمښت سره مخ دي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کندهار په سړو ولسوالیو کې نوې تعلیمي کال تازه پیل شوی، خود دې ولایت په سړو ولسوالیو کې تر اتیا زیات شوونځي د زورګونو زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د پوهنی مسؤلین وایي چې د ناامنیو له کبله یادې شوونځي د کندهار په اوو ولسوالیو کې له کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ راستولی.
د کندهار د اوو سړو ولسوالیو تعلیمي کال د وري پر درې مپیلېږي، خو د تعلیمي کال پیل سره سره لا هم په دې ولایت کې 360 زره د زیاتو ځکونکو پر مخ د شونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د کندهار په جنوب ختیځ کې د ارغسان او معروف ولسوالۍ، په شمال کې بیا د خاکریز، مینشین، غورک، نیش او د شولکوټ ولسوالۍ نیمای برخه په کندهار کې د سړو ولسوالیو په کتار کې راځي چې نوې تعلیمي کال د حمل پر دریم تاریخ پیلېږي. په یادو ولسوالیو کې ټول ټال 50 شونځي له تیرو څو کالو راهیسې تړلې دي چې د سژنې نوي تعلیمي کال په پیل سره سره بیا هم د بیا پرانیستل کېدو څرک نه لیدل کیږي.
موږ په کندهار کې په ولسوالیو کې شپږ ولسوالۍ سرسیره او یو ولسوالۍ نیمه سرسیره لرو. په سرسیره کې چې سرسیره دي یو ولس شونځي فعال دي او 50 څخه زیات تقریبا شونځي غیر فعال دي. زموږ شونځي چې غیر فعال دي یا په سرسیرو کې یا په ګرم سیرو کې هغه مستقیما امنیتي ګواښ ورته متوجه نه دي. سیمې کې چې وخت کې ناامني رامنځته کیږي، ملمدار خبره ده چې هر سکتور به تسکوت کوي چې دغه څخه یو معرف دی.
د غرض د پوهنې مسؤلین وایي چې په کندهار کې د جګړو د شدت له کبله د ځینو ولسوالیو شونځي له دې کبله هم تړل شوي چې د جګړو له کبله ځایي اوسیدونکي کډوال شوي، ځکه خو د شونځیو دروازې هم ورسره تړل شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار د لیری پرتو سیمو اوسیدونکو هم وایي چې د شونځو لپاره د ودانیو نشټون هم د پوهنی په برخه کې لوی خنډ دی چې زرګونه زکونکي لکباله لزاکو څخه محروم پاتې سوي.
څو د شوراکو لسوالی ته د پاکستان د خاصخه بیا زموږ د پوهنې امیر څو ماده ورکړي، خو نس وای کولی چې هلته د تعلیمي بهیر نور فعال کړي. نو په همدې خاطر سره زموږ د پوهنې امیر هم خدمت چې دی، زه هم د دې په شار کې دند اجرا کوم. که چیرې امنیت برابر شي موږ کولی شو هلته مکتب برابر کړو، چې موږ مکتب نو نس هلته فعاله کولی، محلي ټولګي هم نس فعاله کولی، ولې چې امنیت خراب دی.
د کندهار د پوهنې ریاست وایي چې په ځینو امن سیمو کې د محلي سنفونو د پرانیستل کېدو په هڅه کې دي تر څو له زده کړو څخه محروم یو شمېر زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابر شي. له دې سره تر څنګ د کندهار ولایتي اداره وایي چې د دې ولایت د پوهنیز بهیر د شفافیت او پیاوړتیا لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار والی روح الله خانزاده په یو تازه اقدام کې اعلان وکړ چې د خپل وکال ټول مالی امتیازات به هغو رضاکار شوونکو ته ورکوي چې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي.
زه د خدای سره وعده کوم او د دغه معصوم مسئولین او شاګردانو سره وعده کوم که څوک په اداري او اخلاقي فساد باندې متهم وي یا شي، ولا لازم باندې زه وعده کوم چې یوازې ستا په دې ولایت ناڅم یې بیا راته ګورم، یې زور ته ګورم، هغه به د مالک
د کندهار د پوهنې ټکنۍ بهیر له کلونو راهیسې له نیوکو سره مخ دی. د امنیتي غاښونو ترڅنګ مالی فساد او د پوهنې په اداره کې لاسوهنی هغه سنځي دي چې د ډیرو په باور د دې ولایت د پوهنې بهیرې لپښو غورځولې.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه وینځي، د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه د هغه د لومړي مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې امریکا ته د مهاجرت، د مکسیکو د سرحد او د بهرنی سیاست په برخه کې د افغانستان، چین او د شمالي کوریا په شمول خبريالانو د ځینو مهمو مسایلو په باب سخت پوښتنې کړې. له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبريالي ویت کاسوارا د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه خواوري.
له جمهور رئیس جو بایدن نه ژورنالیستانو د پنځشنبه د ورځې د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د متحده ایالاتو او د مکسیکو د سرحد په غاړه د لاتینې امریکا د کډوالو په بهر کې د ناڅاپي زیاتوالي په اړه پوښتنې وکړې. قدرت ته له رسیدو وروسته د ښاغلي بایدن د لومړي رسمي مطبوعاتي کانفرنس غټه موضوع د مهاجرت مسله وه. هغه دا تاثر رد کړ چې ګواکې د کډوالو په باب نرم دریز لري، چې په نتیجه کې د ناقدینو په باور له لاتینې امریکا نه متحده ایالاتو ته د مکسیکو د سرحد په لاره د کډوالو د راوښتلو بهیر ګړندی شوی. ښاغلی بایدن وویل فکر کوي چې هغوی ځکه را روان دي چې بایدن یو ښه سړی دی، خو حقیقت دا دی چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په داسې حال کې چې زما د حکومت په دور کې ډېر خلک راغلل، چې په دې جمله کې 80% ماشومان وو. په 2019 میلادي کال کې د پینډمیک یا وبا خپرېدو نه مخکې 1% کډوال د ټرمپ د ادارې په وروستي کال کې راغلي وو. جو بایدن په روان هفته کې د جمهور رئیس مرستیاله کمالا هیرس متحده ایالاتو ته په دومره زیات شمېر له لاتینې امریکا نه د کډوالو د راتګ د عواملو او جړو د معلوماتو په اړه د یو حکومتي هیئت مشري ورسپارله. بلا مهمه موضوع چې په اړه له ښاغلي بایدن نه د دې مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې پوښتنې وشوې، له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو موضوع وه. نو موړی ویل ممکن نه ښکاري چې متحده ایالات به د مای په لومړی نیټه عمل وکړي. خدا خبره ونه کړله چې کله به امریکایي عسکر له افغانستان نه راوځي.
How and in what circumstances do we meet that agreement that was made by President Trump to leave
چې مونږ څنګه او د کومو شرایطو لاندې هغه موافقه باندې چې جمهور رئیس ترامپ لاسلیک کړی و عمل کولای شو، شاید چې عملی کول به د ټاکلې نیټې پورې زمونږ لپاره ممکن نه وي. خو یو خبره یقیني ده او هغه دا ده چې مونږ به د ډېرې مودې لپاره په افغانستان کې نه یو پاتې. سارون کی فکر کوي په داسې حال کې چې د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د شخړې شدت او خامت زیات شوی. د ښاغلي بایدن اعلان د تعجب وړ نه و. د متحده ایالاتو د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز یا سی ایس آی ایس امیر انټونی کورټسمن چې د نړیوالو شخړو د حل په باب پلټنې کوي وایي حقیقت دا دی کله چې د بایدن اداره قدرت ته ورسېده په بنیادي ډول د جنگ د پای ته رسولو او د سولې د یو موټی او واحد پروسې د اجازهولو په ارتباط زموږ پرمختګ صفر و. برعکس د جنگ شدت زیات شو. ښاغلي بایدن د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن د دوو توغندو وارولو ته اشاره وکړله او دغه عمل یې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړو نه سرغړونه وبلله.
There will be responses if they choose to escalate.
که هغوی د تشنج او کړکېچ د زیاتولو لاره غوره کوي نو په مقابل کې به ځوابونه وګوري. موږ به په مناسبه توګه ورته ځواب ورکو. خو زه د یو ډول ډیپلوماسۍ لپاره هم آمادګي لرم. بایدن د چین په باب وویل متحدینو سره یو ځای کار کوي او کوشش کوي چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وعدار کړي چې نړیوال قوانین مراعت کړي. ښاغلي بایدن د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې امریکایانو ته کورونا د کوینون نسوبا د واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده او نیت لري چې په روان کال کې د خپل حکومت د سلو ورځو په دوران کې 200 میلیونه امریکایان وقایه شي. همداراز ښاغلي بایدن اعلان وکړ نیت لري چې میرمن کمالا هیرس په ملتیا د 2023 میلادي یعنی 1403 مدرس کال د جمهوری ریاست انتخاباتو کې خپل ځان بیا کاندید کی. سید سلیمان شاه د امریکا غاګ واشنگتن.
د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس له خپرېدو یو کال تیر شوی په امریکا کې د واکسینونو د تطبیق پراخ مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په زیات اندازه واکسینونه مهیا شوي دي. په ټول امریکا کې ښوونځي او پوهنتونونه د واکسینونو د تطبیق په مراکزو بدل شوي او په ورځ کې زرګونه کسان واکسین کیږي. د امریکا جغ د خبريالي د رپورت خلاصه نظرانه یوسفزي تاسو ته ویلي.
امریکا کې خلک د کرونا د واکسین لپاره په انتظار دي. دا چې اوس نور واکسین هم رسیدلی دي په هنزي او په هنتونو هم د واکسینونو په مرکزونو کې بدل شوی دي. په دغه کې یو د ورجینیا په غرنۍ سیمه کې د شننډو په هنتون دي. دغه په هنتون مشر وایي چې په هنتون کې د جنوري د میاشتې واخله تر اوسه پورې 15,000 کسان واکسین شوی دي. هغه وایي موږ دلته نه یوازې واکسینونه لرو خو په هان هم لرو، د درملو مرکزونه لرو، د نرسانو ښوونځي لرو، د طبي زده کړو مرکزونه لرو، نو دوی ټول په خپل کار پوه دي. تر اوسه پورې یوازې 25% امریکایانو ته د کووډ واکسین شوی دی. خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول اداره وایي چې د اګست میاشتې پورې به 90% امریکایانو ته واکسین وشي. د شننډو په مرکز کې 250 رضاکاران په دغه لړ کې مرسته کوي چې پکې یو محصله کیمبرلی سیکوینس هم شامل ده. هغه وایي یو په زړه پورې پیښه چې ما ولیدله هغه دا وه چې یو هسپانوي میرمن دلته راغله او د واکسین په اړه یې معلومات غوښتل. هغه پوهېده چې د ژبې مسله به په دغه لړ کې خنډ نه وي. کوثر العلی چې د طب په برخه کې زده کړې کوي د یو کال راهیسې په سعودي عربستان کې د خپل میړه او کورنۍ سره ملاقات نه دی شوی خو هغه دلته په ورجینیا کې د خلکو خدمت کوي. هغه وایي ما ته دلته کار خوند راکوي، د خلکو سره خبرې، د هغوی نه دا پوښتنې چې هغوی څنګه دي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ورکول. لمثال په توګه هغه زمانه پوښتي چې د طب په وخت کې به کوم درمل اخلي. د پوهنتون مشروعي چې هیله لري د واکسینو جوړې د زیات شي، د شننډو مرکز په کار د هر ورځ شپږ زره کسانو ته واکسین وکړي.
دروریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.